سلام ستړي مشه اختر مبارک صفی الله ستان ایگزام د ازادي رادیو د خبري پروگرام ته مو خراغلاس کویم وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې دي وړاندې د مطالب خبرو د اختر په لومړۍ ورځ په کندهار او کندوز کې چاودنو د ماشومانو په شمول نه ملکیان وژلي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په اختریزه وینا کې په طالبانو غږ وکړ چې سوله وکړي
له دې نه به بهتر شیبه پیدا نکړي دغه لویترین فرصت ټولې کیسې ختم شوې بل ملي قوت
یو شمیر نامتو افغان هنرمندان او سندرغاړي د اوربند د غزیدو غوښتنه کوي
د اختر د مبارکۍ سره سره دغه یو هیله ده د ټولو هغه خلکو نه چې په خپل لاس کې وزر کولای شو سوال کولای شو هیله کولای شو خوشحالي کوچې جنگ نه خوشحالي کوچې مینه یو چې امن
او حماس نن د اسرائیل په لور په سلګونو توغندي وشتل دا او نور مطالب تر خبرونو ورسته خبرونه له فریبا ظاهر اورو
په سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکیم د اوربند له اعلان سره سره په افغانستان کې په بیلابیلو چاودنو کې د ماشومانو په ګډون نه کسان وژل شوی دي افغان ولسمشر اشرف غنی د کوچني اختر په مناسبت په یو پیغام کې پر طالبانو غږ وکړ چې اوربند یې وغځوي او د نړۍ مسلمانان د دوهم کال لپاره کوچنی اختر داسې محل مانځي چې د کووید 19 ناروغۍ په ټوله نړۍ کې خپره ده د خبرونو تفصیل د اوربند د اعلان سره سره په افغانستان کې په بیلابیلو چاودنو کې د ماشومانو په ګډون نه کسان وژل شوي دي په دې کې په کندوز ښار کې د ماین چاودنه سوي دی چې د یو ماشوم په ګډون دوه تنه وژل شوي او د شپږو ماشومانو په ګډون څوار لسنه ملکي وګړي ټپیان دي دغه چاودنه نن د غرمې مخکې د کندوز ښار د دورې سر ښارګوټي کې رامنځته سوي ده د کندوز په حوزوي روغتون کې موظف ډاکټر فهیم حسن زاده نن رسنیو ته ویل چې د پیښې ځای څخه حوزوي روغتون ته دوه مړي او څوار لس ټپیان انتقال شوي دي او د یو شمېر ټپیانو وضعیت نازک شوه دی د کندوز امنیه قمندانۍ د امنیت عامر حسین قرمقل دغه پیښه تاییدوي او د پیښې څرنګوالي په اړه څه نوی خو د دغې پیښې په اړه پر وسلوالو طالبانو اچوي اخوا په کندهار کې هم نن په دوو جلا جلا چاودنو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون اووه کسان ووژل سول او درې نور ټپیان سول د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان جمال نصر بارکزي ازادي راډیو ته دا پیښه تایید کړې او وویل چې دا چاودنې په پنجوایي او میوند ولسوالیو کې سوي دي چیرې چې شخصي ماینونه پر ملکی خلکو چاودلې دي د تروس د دواړو پیښو په اړه طالبانو څه نه دی ویلي په همدې حال کې افغان ولسمشر نن د کوچني اختر په مناسبت په پیغام کې پر طالبانو غږ وکړ چې اوربند یې وغځوي
طالبان لومړی له دې نه به بهتر شیبه پیدا نه کړي دغه لویترین فرصت ټولې کیسې ختم شوې بین المللي قوت د افغانستان ولس سولې باندې اجماع لري د افغانستان ولس غیږه درته خلاصه کړې ده چې راست لمنه د جمهوریت او غیږه د ولس ډېره پراخه
طالبانو چې د اختر په مناسبت درې ورځې اوربند اعلان کړی ویلي چې هغه به تمدید نه کړي دا خبره تیر شپه د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وکړه په دې اړه تفصیل د خبرونې په لړ کې هم اوریدلای شئ د بریښنا شرکت یو تخنیکی کارکونکی د کابل په کلکان ولسوالۍ کې د یو ویجاړې سوي ستنې د بیا رغېدو پر مهال په ماین کې ټپي سوی دی د ازبکستان د وارداتي بریښنا داستن تیر ماښام د نامعلوم وسلوالو لخوا په بم الوزول سوی ده د بریښنا شرکت وایاند سنگر نیازی نن ازادي راډیو ته وویل
سهار وختي د کار په جریان کې زموږ د تخنیکی ټیم یو کارمند هم د ماین د چاودنې له امله ټپي شو او زموږ همکاران په شدت او قوت سره کار کوي تر څو د ورځې تر پایه پورې بیرته 280 میگا واټ وارداتي برېښنا بیرته تمدید کړي
شغلی نیازی وویل چې د دوی هڅه به دا وي چې د نن ورځې تر پایه داستان بیرته ورغول سي تر دې مخکې ورځو کې په همدې کلکان ولسوالۍ کې د برېښنا دوی نورې ستنې هم د نامعلومو وسلوالو لخوا په بمي چاودنو ویجاړې سوې دغو پیښو د کابل په ګډون یو شمېر ولایتونه له برېښنا بې برخې کړل د نړۍ مسلمانانو مسلمانان د دوهم کال لپاره کوچنی اختر داسې مهال مانځي چې د کووید 19 ناروغي په ټوله نړۍ کې خوره ده. کوچنی اختر په ډیری مسلمانو هیوادونو کې نن پایله او درې ورځې به دوام ولري. خو د افغانستان په ګډون ډیری هیوادونه د کورونا وایرس د خطر د کمیدو په هدف د رامنځته شویو محدودیتونو سره المانځي. د اندېښنې همسته چې خلک به شایي روغتیا سپارښتنې سمې رعایت نه کړي او په دې سره به د ویروس لا نور هم خپور شي. په اندونیزیا کې چې د نړۍ یو له ګڼ مېشتو اسلامي هیوادونو څخه دی، حکومت خلک خپل اصلي ټاټوبو ته له ورتلو منع کوي. دا اقدام کولی سي لسګونه میلیونه کسان د خپلو کورنیو له لیدو څخه محروم کړي. تمه ده هغه کس په امریکا کې محاکمه سي چې د کورونا وایرس له زیانونو سره د مبارزې په هدف د مرسته سویو پیسو څخه د میلیونونو ډالرو په ترلاسه کولو تورن دی. دا محاکمه د جون په 9 نیټه کېږي. د امریکا متحده ایالاتو د عدلیې وزارت د مې پر 1 وویل چې د جنوبي کالیفورنیا اوسیدونکی 18 کلن مصطفی قادری تازه نیول سوی. فدرال چارواکو ویلي چې قادری په جعلي اسنادو توانېدلی چې 15 میلیونه ډالر ترلاسه کړي او هغه یې په خپلو شخصي لګښتونو لګولی دي. ګران بیه موټر لکه فرار بنتلی او لامبورګینی اخیستې او په لوړو لګښتونو رخصتي یې تېرې کړې دي. د فدرال د اسنادو له مخې قادری وروسته لاغه چې د کالیفورنیا په نیوپورت ساحل کې د څلورو سوداګریزو ودانیو د مالکیت ادعا وکړه، دا پیسې ترلاسه کړې دي. د امریکا کانګرس د 2000 کال په مارچ میاشت کې د مالی مرستو پروګرام تصویب کړ چې لمخې هغو شرکتونو ته چې تر 500 پورې کارکوونکي لري په لږې ګټې تر 10 میلیونه ډالرو پورې پور ورکوي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جو مارت توقایف یو حساس لایحه لاسلیک کړه او په قانون یې واړوله چې له ډېر مودې راهیسې بحث ورباندې کېده. دغه قانون په قزاقستان کې بهرنیو اتباعو ته د کرنیزو ځمکو د پلور او کرایه ورکولو مخه نیسي. قزاقستان په منځنۍ اسیا کې د تیلو لار خبرډای هیواد دی. توقایف په فبروري میاشت کې د 15 کلن قانوني مهلت په نامه یو لایحه بهرني اتباعو ته وړاندې کړې وه. د خبرونو پای
په افغانستان
خبرونه مو آزادی رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. نن سره لدې چې د طالبانو لخوا د پیل شوی اوربند لومړی ورځ ده. د افغانستان په ځینو سیمو کې چاودنې شوې دي. لهغې ډلې په کندهار، په کندوز او په کابل کې، د کابل په کلکان ولسوالۍ کې په کندهار کې لمړی دوه چاودنې شوې دي چې پکې وو کسان مړ دي. په کندوز کې هم یو چاودنه شوې چې پکې دوه کسان مړ دي، خو څوارلس نور ټپیان دي. بلورته د هیواد ډېر اوسیدونکي د درې ورځني اوربند په اعلان سره د دایمي اوربند او سولې غوښتونکي دي. دا ټول جزئیات په دغه راپور کې.
په افغانستان کې د اختر پال به مرګ ژوبلې نه وو. په کندهار ولایت کې د مان په 214 کې وټره مړه او درې نور ټپیان شوی دي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزی ازادي رادیو ته ویل
نن سهار 9 بجې او 10 دقیقې باندې د کندهار پنجوایو ولسوالۍ د سالیان په سیمه کې پر یو ټکسي د مسلمان تر هرګلو شخصي مین چاودنه کړې چې په نتیجه کې دو ماشومان په شهادت رسیدلی، دو ماشومان او یو نفر پکښې ټپیان شوي دي. همدارنګه 10:15 د میوند بازار کښې د وسلوال ترهرګرو یو شخصي مین پر ملکي وګړو چاودنه کړې ده چې 15 نفره پکښې شهیدان دي. په شهیدانو کښې ماشومان او ښځې موجود لري.
په کندوز کې هم چارواکي وایي چې دغلته د اختر په لومړۍ ورځ کندوز ښار کې یوې چاودنې لږ تر لږه دوه تنه وژلي او د ماشومانو په ګډون یې 14 نور ټپیان کړي دي. تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې د دې چاودنو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستې. دا چاودنې په داسې حال کې کېږي چې طالبانو او حکومت دواړو د اختر په درې ورځو کې اوربند اعلان کړی. عام افغانان د درې ورځني اوربند هرکلی کوي او ورته خوښ دي، خو د دې اوربند د غځېدو غوښتونکي دي. د دې راپور تر چمتو کولو پورې له اوربند څخه د کوم څرګند سرغړاوي راپور نه دی ورکول شوی. د کابل ولایت اوسیدونکی نصرت الله وایي له جګړې څخه ستړی شوی او د دایمي اوربند غوښتونکی دی.
ډېر خوشحاله یو، خدای دې بیا هم داسې اختار واسته کړي. د دواړو طرفونه هیله کوو چې تل دایمي داسې اوربند کې وي، سولې کې ژوند وي، تعلیم پرمختګ، وطن پرمختګ. موږ دې ته ډېر خوشحاله یو چې هر وخت داسې خوشحاله اختار واسته کړي.
دایمي اوربند نه یوازې د نصرت الله غوښتنه ده، بلکې جناغه سالی چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی وایي چې دا اختر ورته ځانګړی دی ځکه اوربند یو خلک په ارامۍ اختر لمانځي.
نسبت پخوا وختونو ته کوم مسجدونو کې د اختر لمونځ ادا کوو، یو ډول ویر را سره و چې خدای مکه په مسجد کې کومه چاودنه ونه شي یا بله کومه مسله پیدا نه شي، خو سږ کال چې اوربن شوی و او د امنیتي حالات پسلا یو ډول کابو شوي و، نو تر ډېره مونږ په ډېره یو ارامه فضا کې وو. داسې یو حالت یې را کوچنی اختر ولمانځه چې بېخي ډاډه و.
په ورته وخت کې یو شمېر خلک شته چې د اوربن سربېره یې تیرو شویو نامنیو پر اختر سیوره غوړولی. له دې ډلې یو هم د پکتیا د ډنډي پټان اوسیدونکی قلم یار دی.
والا کا په افغانستان کې خوشحالي وګوري بیا والا په افغانستان کې په خاص کر د موږ پکتیا ولایت په پټان ولسوالۍ کې والا کا خوشحالي وګوري. خاص د موږ دی کماتوالو تر مابینه دا دوه کال کېږي چې هم اخترونه رکې طرح خوی دي، هم په موږ کې هم په دوی کې، هم روزی رکې طرح خوی دي. بس چا خبره خوشحالي مې نه دلیدلې.
دا یوازې کلم یار نه دی چې د اختر خوښۍ تیار شوي دي. میرویس زاخیل چې د کندوز ولایت اوسیدونکی دی هم وایي چې نامنه یې د اختر خوښۍ او ساتیرۍ له منځه وړي دي.
پخوا به په کلو کې ځوانانو اګۍ جنګي کولې، اتانونه به کول، د وزلو به لوبې به ترسره کېدلې، حتی دغه اوو ورځې اختر شپږ ورځې اختر به تر لس ورځو پورې دولس ورځو پورې دوام کوه. دغه شیان اوس ټول آسته آسته د منځه تللي دي. هغه اګۍ جنګيګانې نشته، هغه تړونه نشته، هغه د وزلو به ساتیریګانې نشته، ازغلونې نشته. یوازینی دلیل زه په دې کې بولم چې نامنی ډېرې شوې دي، منطقي نام نه دي.
ګڼو هغو خلکو چې ازادي راډیو سره خبرې کړې ویلي تیرو میاشتو او اونیو کې نامنیو چاودنو او جګړو افغانان دومره ځپلي چې درې ورسنۍ اوربند ټپونه نشي پټی کولی او نور د جګړې زغم نه لري. دوی هیله لري چې دا درې ورسنۍ اوربند به هیواد کې د یوې دایمي اوربند پیلامه شي.
و موردل چې د اختر په لومړۍ ورځ سره لدی چې اوربند دی، خو په کندهار او کندوز کې چاودنو ګڼ ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. اخو په کابل کلکان ولسوالیو کې هم د برېښنا ریاست په هغو کارکوونکو یوه چاودنه شوې ده چې د برېښنا د تخریب شوې پایې په جوړولو لګیا و، څو د کابل او په دې سیمه کې نورو پرتو ولایتونو ته برېښنا ورسوي، ځکه چې له څو ورځو برېښنا له پرچاوي سره مخ ده. هلته پایه د برېښنا ریاست په خبره باندې چې د وسلوالو ترګرو لخوا ویجاړه شوې وه. د برېښنا ریاست د مطبوعاتو مسؤله ویاند سنگر نیازی په دې اړه په یو خبري کلیپ کې ویلي دي:
رشفه د افغانستان د خلکو دښمنانو او د روښنايي دښمنانو د کابل ولایت اړوند د کلکانو د سوالۍ د حبیب الله خان کلکاني خونځي ته څیرمه د ازبکستان د وارداتي برېښنا د لوړ ولتاژ یوه پایه د ماین په واسطه ویجاړه کړه. زمونږ د تخنیکی ټیم همکاران د شپې پر مهال سیمې ته راورسېدل، چون شپه وه د کار ناممکن و، نو سهار وختي کار شروع کړ. سهار وختي د کار په جریان کې زموږ د تخنیکی ټیم یو کارمند هم د ماین د چاودنې له امله ټپي شو.
ښاغلی نیازی ډاډ ورکړ سره لدې چې دا پیښه شوې ده، خو نور کارکوونکي په سیمه کې د دې پایې په جوړولو لګیا دي او د ورځې تر پایه به دا پایه جوړه او برېښنا به بیرته وصل شي.
مننه چې ازادي راډیو واورې.
وربشو کابل ته. هلته د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن اختریزه وینا کې د سولې او ثبات اړوند مهم مسایل یاد کړي دي. ښاغلی غنی په طالبانو باندې غږ کړی دی چې نور د جنگ پلمې ختمې دي او د دې خبره باید سولې او د سیاسي حل لارې ته غاړه کېږدي. په دې اړه پام وکړئ د غراپور ته.
سولې ته د رسیدو لپاره له رامنځته شوي فرصته ګټه اخیستنه، انتخابات سیاسي حل لاره، د جګړې او ویجاړیو پای ته رسیدل او د ملت غوښتنې منل د کوچني اختر له لمانځه وروسته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د وینا مهم ټکی و. ښاغلی غنی افغان ولس ته د اختر د مبارکۍ تر څنګ وویل چې له بده مرغه هم په هیواد کې وینه تویدنه روانه ده. نوموړي د کابل په دشتي برچی کې په سید الشهدا خونزي او د لوګر په مرکز پولی عالم کې موټر بم چاودنې، په کونړ کې د قران کریم پر حافظانو برید، په زابل کې د لوی لارې پر مسافرو بمی چاودنه او د غشان د کندهار په ارغنداب کې د خونړۍ وسلوالو نخوتو بیلګې یادې کړي. خو ښاغلی غنی طالبان مخاطب کړل او ویل چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره ښه فرصت رامنځته شوی، باید ګټه ترې واخیستل شي.
بهتر شی به پیدا نکی دغم لویترین فرصت پولیس ختم شوی بین ملی قوا ووتل لمنه د جمهوریت او غیږه د ولس ډیره پراخه ده. محترم طالبان مشرانو، آیا خبر یې چې نن ډیرترین خلق اتاسی په نامه غلا کوي؟ نن اتاسی په نامه قاچاق کوي، اتاسی په نامه
دا په داسې حال کې ده چې طالبان وړاندې ویلي وو چې له بحرانه د وتلو یوازینۍ حل لاره یوې سیاسي هوکړې ته رسیدل دي. داسې هوکړه چې د طالبانو په باور د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې د هوکړې او بین الافغاني خبرو اترو له لارې ترلاسه شي. په ارګ کې د کوچني اختر د لمانځه په مراسمو کې پخواني ولسمشر حامد کرزي، د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او ګڼو نورو چارواکو برخه اخیستې وه. جمهور رئیس محمد اشرف غنی دغه شان په خپل اختریزه وینا کې وویل چې د افغان سولې په اړه ملي او سیمه ایزه اجماع رامنځته شوی او اوس نړۍ افغانستان ته د یو ګواښ نه بلکې د یو فرصت په توګه ګوري. نوموړي یو وار بیا ټینګار وکړو چې نړیواله ټولنه له جمهوریت او دغه شان له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ کوي او هیڅوک نشي کولای چې د افغانانو ترمنځ یووالي ته زیان ورسوي. ښاغلی غنی وویل چې په پراخه کچه به نړیوالې مرستې له افغانستان سره روانې وي.
فصل جدید از مناسبات بین‌المللی ما آغاز شد. یقین کامل داشته باشین که همکاری های بین‌المللی به صورت نو و بهتر و مفیدتر تنظیم بشه. دسته ورز نده تزه یا به تلیفون یا به ارتباطات بانده دی ملاتر تینگ آواز و نورم.
خاغلی غنی په افغانستان کې د ملي تاسیساتو ورانیدو ته په اشاره وویل. د نړیوالو بنسټونو موندنې ښیي چې په تیر یو کال کې وسلوالو طالبانو د یو میلیارد ډالرو په لګښت بنسټیزو پروژو ته زیان رسولی او لا هم دا چاره روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو د اختر په درې ورځو کې اوربند اعلان کړی، خو مبارکه روژه بیا د افغانانو لپاره خونړۍ وه. نه یوازې دا چې له بېلابېلو ولایتونو د سختو نښتو راپورونه ورکول کېدل، بلکې په لوګر او کابل کې موټر بم حملې هغه څه وي چې سلګونه ملکیانو ته یې مرژوبله واړوله. افغان حکومت د اختر په ورځو کې د طالبانو د اوربند هرکلی کړی او غوښتنه یې کړې چې دغه ډله تلپاتې اوربند وکړي، خو طالبانو له اختر وروسته اوربند رد کړی دی.
و موریدل چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن په طالبانو غږ وکړ چې سولې ته غاړه کېږدي او له جنګه لاس واخلي. ازادي راډیو ته غوږیست. د اوربند او د اختر په مناسبت د راپورونو په دوام یو شمیر نامتو هنرمندانو او سندرغاړو په افغانستان کې د اختر د ورځو د اوربند د غزیدو غوښتنه کړې ده. په دې لړ کې نامتو افغان سندرغاړي فرهاد دریا د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر ته یو پرانیستی لیک په خپل فیسبوک باندې خپور کړی او پکې ټینګار کړی چې اوربند دی وغځوي. نور تفصیل په دغه راپور کې.
فرهاد دریا افغان سندرغاړی چې له طالبانو د اوربند د غزیدو غوښتنه کوي. نوموړی د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په نوم په یو پرانیستی لیک کې د دې ډلې لخوا د اختر په ورځو کې د درې ورځني اوربند هرکلی کړی، ستایلی او ویلی دی چې دا چې پریکړه مو وکړه چې لږ تر لږه په دې درې ورځو کې د چا وینه توی نه شي کور مو ودان. هغلی دریا پر فیسبوک دې خپاره شوي لیک کې له ملا برادر غوښتي چې د سولې په پار دی د میلیونونو انسانانو غوښتنو ته لبای کوي او درې ورځنی اوربندي په دایمي اوربند بدل کړي. بل افغان سندرغاړي جاوید امیرخیل هم پر خپل فیسبوک پاڼه اختریس پیغام د هغه کورنیو ته د صبر په دعا پیل کړی چې په وروستیو پیښو کې ژوند بایللی او ټپیانو ته یې د روغتیا هیله د کوزی پښتونخوا یو نامتو سندرغاړي کرن خان هم ازادۍ رادیو سره خبرو کې هغه اوربند چې د اختر په ورځو کې د طالبانو او افغان حکومت لخوا اعلان شوی افغانانو ته د سا اخیستو یو فرصت وباله، خو په افغانستان کې له سیاستوالو او مشرانو وغوښتل چې د خپلو خلکو لپاره دي یو دایمي اوربند او سولې ته غاړه کېږدي.
په افغانستان کې د پلام د جنګونو وشو، که دغه اوربند وغځېږي او داسې چې تل پاتې شي او دغه ډز ډومبک بند شي او دغه خوار ولس ژوند طرف ته راشي، په دغه وطن رحم وشي، په دې وطن کې کار وشي، ونی بوټي پکې وکړلې شي او خلګانې دې وطن ته راوړل شي. زما به هم دغه عجزانه خواستي ټولو هغه خلکو ته چې د چا په لاس کې دي، دغه ورونه چې د چا په لاس کې دي، هغه ټولو ته به زما یو ډېر عجزانه خواستي چې دغه سلسلې د خدای پاک ختم کړي، ستاسو د ټولو په زړونو کې د خدای پاک د رحم هغه اوبه راتوي کی کنه، چې په دې وطن او په دې خاور او په دې ولس او په دې دردېدلي ولس باندې رحم وشي. زما د اختر د مبارکۍ سره سره دغه یوه هیله ده د ټولو هغه خلکو نه چې د چا په لاس کې دي، نو موږ خو وزر کولای شو، سوال کولای شو، هیله کولای شو.
انزال ګرځم شیرا یاد رښتې مړی اختر کې، انزال ګرځم شیرا یاد رښتې مړی اختر کې، هغه وخت نکریزی بمیوڑی اختر کے سان سان گرزم.
و موریدل چې یو شمیر هنرمندان او سندرغاړي د اختر د ورځو د اوربند د غزیدو غوښتنه کوي. ازادي راډیو ته غوښتست د امریکا د دفاع وزارت وایي چې چیرته په افغانستان کې په سولې هوکړه ونشي نو امریکا به د افغان دولت ترڅنګ ودرېږي. د انډو پاسیفیک په څنګه کې د امریکا د دفاع وزارت سرپرست مرستیال د دغه هیواد سنا مجلس د پوځي خدمتونو د کمیټې په ناسته کې ویل د افغان امنیتي ځواکونو د مالی امتیازاتو د تجهیز او په ځانګړي ډول له هوایي او ځانګړو ځواکونو ملاتړ به قطعي وي. خو د امریکا په سیاسي او پوځي چارو کې د دغه هیواد د لوی درستیز مرستیال جنرال میتیو ترالینګر وایي دی د افغان امنیتي ځواکونو په وړتیاو باور لري. نور جزئیات په دغه راپور کې.
ورسته له هغه چې د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وټلو نیټه اعلان کړه، دا څویم ځل دی چې امریکایي چارواکي د افغانستان د مسلې په اړه څرګندونه کوي. تازه د امریکا د دفاع وزارت سرپرست مرستیال ډیوډ هیلوی د چهارشنبه په ورځ د امریکا سنا مجلس د پوځي خدمتونو د کمیټې په ناسته کې له افغانستان په ځانګړې توګه له افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ خبر ورکړ. خاغلی هیلوی د سنا مجلس د پوځي خدمتونو کمیټې د غړیو د پښتنو په ځواب کې وویل کچېری په افغانستان کې په سوله هوکړه ونسی نو امریکا به د افغان دولت ترڅنګ ودرېږي.
هو، موږ قصد لرو چې له افغان دولت سره ودرېږو. یو موضوع چې نن ورځ زه غواړم په اړه خبرې وکړم له افغان ځواکونو ملاتړ او ورسره د مرستې وعده ده، ځکه موږ ورسره تړون لرو. دوی په خپل هیواد کې د سولې او ثبات لپاره جګړه کوي.
نوموړي په دې ناسته کې د افغان امنیتي ځواکونو د تنخواګانو، د دوی د تجهیز، هوایی او ځانګړي ځواکونو په ملاتړ ټینګار وکړ.
موږ مشخصې مالی سرچینې ورته ځانګړې کړې او له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو به ملاتړ ته دوام ورکوو. زه فکر کوم دغه مرسته به سږکال لږه کمه وي. هو، زموږ له همکارانو سره په ځانګړي ډول د دوی د تنخواګانو، تجهیز او هوایي ملاتړ ځانګړو عملیاتي ځواکونو سره به مرسته همداسې دوامداره ساتل کېږي.
له بلې خوا د امریکا په سیاسي او پوځي چارو کې د دغه هیواد لوی درستیز مرستیال جنرال میتو ترلینګر په یاد ناسته کې وویل چې دی د افغان امنیتي ځواکونو په وړتیا او باور لري. دا په داسې حال کې ده چې افغان دولت تل اعلان کړی چې افغان امنیتي ځواکونه په ځان بسیاینې ته رسېدلي، یوازې په مالی او د تجهیز په برخه کې د نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. خو طالبان یو ځل بیا ټینګار کوي چې د امریکا لپاره یوازنۍ لاره د دوهې د هوکړې عملي کول او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې امریکا باید له تیرو شلو کلونو ښه درس اخیستی وي او د افغانستان په کورنیو چارو کې له لاسوهنې لاس په سر سي. له بلوري افغان ولسمشر محمد اشرف غني د اختر په لومړۍ ورځ په اختریس پیغام کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل د معاصر تاریخ تر ټولو لوی فرصت یاد کړ او له طالبانو یو غوښتل چې سیاسي حل لاره وټاکي او د خبرو له لارې له افغان حکومت سره هوکړې ته ورسیږي.
د مذهبي ازادۍ په اړه د امریکا نوی راپور وایي په افغانستان کې تروریستي ډلو پر مذهبي اقلیتونو حملو ته دوام ورکړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ په اړه خپل کلنی راپور نن خپور کړی دی. په دې راپور کې د نړۍ د نورو هیوادونو په ګډون د افغانستان په اړه هم راغلی دی. جزئیات په دغه راپور کې
په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت راپور وایي چې په 2020 کال کې په افغانستان کې پر سیکانو، هندوانو او نورو مذهبي اقلیتونو حملو دوام کړی او هغوی په دوامداره توګه له ترهې سره مخامخ وو. د راپور له مخې هندوانو تر سیکانو لږ توپیر چلند لیدلی، ځکه هغوی د سیکانو غوندې ځانګړې پګړۍ نه پر سر کوي او په اسانۍ نه پیژندل کیږي. د مذهبي اقلیتي مشرانو له قوله ویل سوي چې په افغانستان کې د سیکانو او هندوانو د شمیر له کمېدو سره د دوی عبادت ځایونه هم کم سوي دي. همداراز د سیک او هندو شورا د معلوماتو له مخې په دې راپور کې ویل سوي چې په افغانستان کې یوازې اویا ګوردوارې او مندرونه پاتې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما په 2020 کال کې راپور ورکړ چې له 2019 کال راهیسې په داسې حملو کې ملکي تلفات کم سوي وو چې مذهبي ځایونه یې هدف ګرځول، خو په 2019 کال کې پر مذهبي اقلیتونو د هغوی پر مشرانو او عبادت ځایونو شل حملې سوي وې. په 2020 کال کې په دغو حملو کې 6 ملکیان وژل سوي وو او 55 نور ټپیان سوي وو، او په 2019 کال کې په دا ډول حملو کې 80 ملکیان وژل سوي او 165 نور ټپیان سوي وو. په دې راپور کې په نورو هیوادونو کې هم د مذهبي ازادۍ په اړه راغلي دي. راپور وایي چې چین مذهبي مشران په یو نه بل ډول بیروي. همداراز ویل سوي چې د چین چارواکي د مذهبي ټولنو مخه نیسي چې په دې هیواد کې د امریکا په سفارت یا کنسلګریو کې په غونډو کې ګډون وکړي او امنیتي مسؤلینو له هغو کسانو پلټنې کړي چې دغو غونډو ته ورغلي. د هند په اړه په دې راپور کې راغلي چې په هغه قانون کې د مسلمانانو نه شاملول یو دوامدار ستونزه ده چې لمخې هند له ګاونډي هیوادونو ورغلي په ناغوښتون کې مني. د دې قانون لمخې هند ته له افغانستان، بنگلاديش او پاکستانه ورغلي بودایي، عیسوي، جین، پارسي او سیک منل کیږي، خو دا اسانتیا د مسلمانانو لپاره نه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر راپور لمخې په 2020 کال کې د دې قانون په اړه خلکو تر 30 ځله زیات سترې محکمې ته مراجعه کړې ده، خو یو ځل هم محکمې د دوی خبره نه ده اوریدلې. د روسیې په اړه په دې راپور کې راغلي چې مسکو پر مارمن مذهبي اقلیت خپلې چاپې جاري ساتلې او د یوې غیر دولتي ادارې له قوله ویلي چې چارواکو دغه کسان د خپلې عقیدې په خاطر ځپلي او توقیف کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
حماس نن د اسرائیل په لور سلګونه توغندي شتدي. په غزې تړانګه کې واکمن حماس له دوشنبه راهیسې د اسرائیل په لور توغندي ولي او اسرائیلي الوتکو پر دې سیمه درنه بمباري هم پیل کړې ده. په دې ترڅ کې د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن هیله ښکاره کړې چې دا شخړه به ژر ختمه شي، خو تر دې دمه نه اسرائیل او نه هم حماس ویلي روغي جوړې ته چمتو دي. تفصیل په دغه راپور کې
حماس نن سهار وختي په سلګونو توغندي د تل ابیب په شمول د اسرائیل د نورو سیمو په لور وویشتل. اسرائیل خبرداری ورکړی چې پر غزې به هوایي بریدونو ته ادامه ورکړي. په دې ترڅ کې نړیوالو غوښتي دي چې په دې سیمه کې چې له څو کلونو راهیسې تر ټولو خونړۍ جګړه پیل شوې ده وضعیت ښه کړي. له دوشنبه راهیسې چې دا جګړه پیل شوې ده، د سپین ماڼۍ په وینا د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن په خپله لومړۍ ټلیفوني مکالمه کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د خبرو پر مهال د اسرائیل د توغندیو د برید ننګه وکړه او دای د اسرائیل حق وباله چې د ځان دفاع وکړي او پر اسرائیلي د توغندیو بریدونه وغندل. د ملګرو ملتو امنیت شورا پرون د فلسطینیانو او اسرائیل ترمنځ د دې شخړو په اړه بیړنۍ غونډه وکړه. واشنگتن وویل چې ډېر ژر به منځني ختیځ ته یو پلاوی ولی شي چې د کړکېچ د کمېدو هڅه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم له فلسطیني مشر محمود عباس سره چې له حماس سره جوړ نه دی او په لویدیځه غاړه کې د اسرائیل له اشغال سره مخالف ته خبرې وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو سره تر خبرو وروسته وویل زما هیله او تمه داده چې دا جګړه به ډېر ژر سړه شي او اسرائیل د ځان د دفاع حق لري. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې ولسمشر بایدن ولې دا تمه لري چې دا کړکېچ به ژر ختم شي. د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو څرګنده کړې ده چې دا دانیت نه لري چې د اوربان لپاره عجله وکړي. د امریکا له ولسمشر سره تر ټلیفوني مکالمې وروسته اسرائیلي سرچینو د صدر اعظم نتنیاهو په وینا خبر ورکړ چې د ویلي دي اسرائیل به په غزه کې د حماس او نورو ترهګرو سازمانونو د پوځي وړتیاو د له منځه وړلو لپاره خپلو عملیاتو ته ادامه ورکړي او دا لا پیل دی. حماس هم د جګړې دوام ته لیوالتیا ښودلی او د دې ډلې سیاسي مشر اسماعیل هانیه ویلی دی له دښمن سره جګړه انجام نه لري. له دوشنبې را په دې خوا چې جګړه پیل شوې ده، په غزه کې د روغتیا وزارت په وینا د څوارلس ماشومانو په ګډون لږ تر لږه شپږ پنځوس فلسطینیان وژل شوي دي او د اسرائیل روغتیایي چارواکي په اسرائیل کې د اوو تنو د وژلو خبر ورکوي. د اسرائیلي پوځیانو په وینا له غزې څخه حماس شاوخوا یو نیم زر توغندي د اسرائیل په لور ویشتلي دي چې ځینې یې تر تل ابیب پورې رسېدلي دي. اسرائیلي پوځیان وایي چې د حماس ډېر توغندي یې په هوا کې شنډ کړي دي. د دې په ځواب کې اسرائیل پر غزې په سلګونو هوایي بریدونه کړي دي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. فریبا ظاهر ته وار ورکو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ووایي.
په افغانستان کې د اوربند لیلان سره سره په کندوز او کندهار ولایتونو کې د ماین په چاودنو کې نه تنه ملکیان وژل شوي دي. د کندوز د امنیت قمندانې د امنیت امر حسین قرمقل نن رسنیو ته ویل چې په دې ولایت کې په د ماین په چاودنه کې دوه تنه وژل شو او لس نور ټپیان شو. تر دې وړاندې د کندهار چارواکو هم تایید کړ چې په پنجوایي او میوند ولسوالیو کې نن سهار د دوو ماینونو په چاودنو کې اووه تنه وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د ټولو پیښو قربانیانو کې ماشومان او ښځې شامل دي. تر اوسه د دې پیښو مسؤلیت چا نه دی منلی. د برښنا شرکت یو تخنیکی کارکونکی د کابل په کلکان ولسوالۍ کې د وی ویجاړې سوي ستنې د بیا رغېدو پر مهال په ماین کې ټپي سوی. د ازبکستان د وارداتي برښنا داستان تیر ماښام د نامعلوم وسلوالو لخوا په بم الوزول سوی ده. د برښنا شرکت وایي چې هڅه کوي د نن ورځې تر پایه داستان بیرته ورغوي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې پر ایران رغ کړی چې د کوردی خبریالانو بندي کول او تاوتریخوالی دی ودروي. د هغه څه دي چې د بشري حقوقو ډلې د کوردی اقلیت ځپل غني. تم د هغه کس په امریکا کې محاکمه سي چې د کورونا وایرس له زیانونو سره د مبارزې په هدف د مرسته سوو پیسو څخه د میلیونونو ډالرو په ترلاسه کولو تورن دی. د محاکمه د جون پر نهمه نیټه کېږي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومار توکایف یو حساس لایحه لاسلیک کړ چې او په قانون یې واړولی چې له ډېرې مودې راهیسې بحث ورباندې و. دغه قانون په قزاقستان کې بهرنۍ اتباعو ته د کرنیزو ځمکو د پلور او کرایه ورکولو مخه نیسي. او دوه غرختونکي په ایورست غره کې مړه سوي دي. په نیپال کې د غرختنې چارو تنظیمونکو نن وویل چې دا پیښه د چاشمې فرات سره.
لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویبپاڼې azadiradio.com کې لوستلی شئ. د پروګرام دویمه نیمایي پیلو. لومړی د ځینو خلکو غږونه دي چې د اختر په مناسبت موږ ته رالیږلي. وروسته به بیا دوه اونیز پروګرامونه خپاره شي. د ماشومانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام او کور کلی راډیو ډرام.
ستاسو له پیغامونو
میرویس اخلاقی من د هلمند ولایت نستاسره دغه پیغام شریکوم. په لومړی قدم کې د ازادي راډیو ټول مشران او ټول کارکونکو همکاران ته د کوم کې کوښنی اختر پر رسیدو مبارکي وایم. ټول هیوادوال ته د کوم کې کوښنی اختر مبارک وي. علما یم دا اختر مستقو شرف برخه کې نو علما یم نور د ایس ګندار د ایس مور د ایس ورور او د ایس پلار په څوک کې وښیونه وینم. یو دای تل پاتې ورځې په هیله یم. خو جو هیوادوالو علمان یم موږ خصوصا دعاګانې او لاسونه په لبوسو او الله جلاله ته دغه زارۍ وکړو چې داسې ټوله ورځې مو د وربند ورځې وي. ځکه وربند خصوصا دا درې ورځې وربند چې په اختر کې سوی دی دا واقعنه زموږ خصوصا ټول افغانان په شیرې کې یعنې خوشي خپره ده. اختر مو بختور سفر ډېر درنه ستاسو خواخوږي ورور میرویس اخلاقی و سلام په احترام. السلام علیکم ز ټولو هیوادوان ظریف خلکو زنګزپل خلکو ته د کوچنی اختر مبارکي وایم. او زما لخوانه دی د ازادۍ راډیو له لوري د افغانستان ګډ ګډ ټول بې وزلو غریبو او عجزانو خلکو او هغه زنګزپل خلکو ته د اختر مبارکي ورسیږي. او الله جل جلاله دې وکړي چې راتلونکي اخترونه ستاسو په خوشحالۍ او په سوکاله ژوند کې تیر شي. وسلام. عبدالله کې افغان د کندهار له میوند ولسوالۍ نه د کوچني اختر مبارکي د ازادي راډیو مشرتابه او ټول همکارانو ته وایم او د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته د کوچني اختر مبارکی وایم خدای پاک دې راته دغه اختر د سولې او سوګالۍ اختر کړي خدای پاک دې دغه کوم وربند چې درې ورځې سوی دی خدای پاک دې په ټول افغانستان کې ته دایمي کړي دغه وربند او خدای پاک دې د خیر صلح راولي چې په خوشي او خوشحالۍ باندې هر اختر هر خوشحالي ولمانځو.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. د هر ماشوم لپاره په دې خبرونه کې پر ماشومان باندې د کیسې د اغیز په اړه خبرې کوو. اقتصادي ماشوم پر ژوند او روزنه څه اثر لري؟
د کیسې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد، موږ کولی شو چې د کیسې په وسیله دوی ته انتقال کړو.
په پیل کې په همدې اړه د یوې مور، ماشوم او خلکو خبرې اورو. ورپسې په دې غږیږو چې ماشوم ته څه ډول کیسه وویل شي او له رواني اړخه هم د ماشوم په ذهن د کیسو اثر څیړو. د خبرونه مفرشتي مرسل جوړه کړې ده. درنو دوستانو، ماشومان د کیسو، نکلونو او داستان لاري کولای شي چې حقایق په ښه توګه درک کړي او د ژوند له اسکو ولاړو سره بلد شي. په کیسو کې اتلان، د هغو مثبت او منفي کړه، نوې کلمې، د کلمو له ترکیب څخه جملې او داسې نور د ماشوم په ذهن کې داسې ژور ځای خپلوي چې بیا یې د ژوند تر پایه هم نه هیریږي. وړانګه هغه 15 کلنه ماشومه ده چې له مور، پلار او نورو مشرانو څخه کیسو ته ښه په دقت سره غوږ نیسي او بیا یې نورو همزولو ته وایي. مرکه مې ورسره کړې، د هغې خوږو خبرو ته غوږ شي.
تو
اوس درته وایې چې قصې چا درته ویلي؟ کنه
مور مې راته ویلي او بل پلار مې راته ویلي، نور مې راته ویلي.
چې څه قصې درته وایي؟
د باچا،
د باچا نقل درته کوي. بیا دې ته خوښېږي چې نقل درته کوي؟ لکه ډېر
ډېر. بیا خو ما ته لاس مروي داسه.
ښه، څومره نقلونه دې تر اوسه زده کړي؟
ډېر مې نه دي زده کړي.
اوس ما ته کوم نقل کولی سي؟ ته یو نقل خو راته وکړه.
د باچا لور دې چې دلته اکسي، بیا دغه اکسي ویلې نارې مشرین دې څه وکړه؟
ودي ملا نصرالدین وکړه.
وایي دغه باغ راسي دا دې څه وکړي، دا وایي دې څه وکړه.
کیسه او نقلونه په ماشوم کې خیر روزنه، عاطفي، زړسوي او نیکو اخلاقو ته په زغرده وده ورکوي. د یوې تعلیمي کیسې په اوریدلو سره ماشوم په دې پوهیږي چې په ژوند کې له هوساینې سره ستونزې هم شته. نو کله چې له کوم مشکل سره مخ کیږي، ځان نه بایلي بلکې د حل لارې لټوي. ماشوم ته د کیسې د ویلو ډول هم ډیر مهم دی. څومره چې په پسته او خوږه ژبه ورته ویل شي، په مغه اندازه اثر ډیر وي. تورپیکې داسې یو مور ده چې خپل شپږ کلن زوی ته د هغه په ماشومانه